په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې موزنور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو له دې هیواد سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه. د ناتو عمومي منشف افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ. د خبرونې په دوهم نیمه کې 2 پروګرامونه درته خبرو. د انصاف په لټه کې او حقیقت سره د ادارې فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت سره په 19 پروګرام کې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې د هڅو په باب خبرې کړې. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. محمد قاسم سولمل دا خبرونه وړاندې کوي.
لمړی هم تر دې دمه د مهمو خبرونو سرخطونه. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله د افغان کډوالو په اړه د بحث په هدف سویس ته ولاړی. د جوزجان یو چارواکی وایي 15 محلي پولیس له طالبانو سره یوځای سوي. او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې پینټاګون وایي په د عراق د موسل په ښار کې په هوایي حمله کې د 19 عراقي حکومت پلوه وسلوالو د وژل کېدو راپورونه څېړي. ده هم بشپړ خبرونه. د بروکسل کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د اروپای ټولنې د نړیوالې همغږۍ او پراختیا کمیشنر نیوین میمیسا د بروکسل کانفرنس په پای کې ویل دا یو وخت نه دی چې اوسمهال د افغانستان له خلکو سره مرستې او یا د هغوی لپاره پانګونې کمې سي. د وای سدل تیم چې په خوشحالي سره اعلان وکړم چې نن مو په ګډه ژمنه وکړه چې د څلورو راتلونکو کلونو لپاره له افغانستان سره د پام وړ اندازه پیسې یعنی 15.2 میلیارد امریکایي ډالر مرسته اعلان کړو. په دې نسخه کې افغان ولسمشر اشرف غني ویل له دې ژمنې سره نړیوالو ته د افغانستان اعتبار نور هم زیات شو. دوی دا یو ژمنه ده. د دې تعهد پر ځای کول په نړیوالې ټولنې پورې اړه نه لري، دا په افغانانو پورې اړه لري. تمه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره دا څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې په بنسټیزو برخو شي حکومتوالۍ او بیلابیلو پروژو ولګول سي. وړاندې په دې اړه نور جزئیات اوریدلی سي. د حکومت اجرایی رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینې ژنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه کې راغلی چې نوموړی به په ژنیف کې په یو دورزنی کنفرانس کې ګډون وکړي. ویل کېږي چې په دغه غونډه کې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وسي، خو په دې هکله ډېر جزئیات نه دي خبره سوي. اجرایی رئیس د بروکسل تر کنفرانس وروسته ژنیف ته روان شوی دی. د جوزجان یو چارواکی په دې ولایت کې له طالبان سره د 15 محلي پولیسو د ځای کېدو خبر ورکوي. د جوزجان د والی ویاند محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته ویل چې دغه پولیس په وروستیو 3 ورځو کې په درزاب او قشتي په ولسوالۍ کې له طالبانو سره یو ځای شوي دي. دی وی هغوی یعنی محلي پولیسو له طالبانو سره اړیکه ټینګ کړې او ورسره یو ځای سوال. شغلې غفوري زیاته کړه چې په درزاب او قشتي په ولسوالۍ کې یو شمېر پوستې هم طالبانو نیولې دي. په کندوز کې روغتونونه د جګړو له امله تړل سي او د ټپیانو درملنه نه کیږي. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې یوازې 220 روغتون فعال و چې د افغان پوځیانو او طالبانو د سختې جګړې له امله وتړل سو. ښاغلی عالم له مرستندوی ټولنو وغوښتل چې ژر تر ژره دې د ټپیانو د درملنې په هدف بیړنۍ مرستې وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان له کورونی چار وزارت سره د 492 زیرې موټر مرسته وکړه. د کورونی چار وزارت مرستیال مرتضی رحیمی ویل دي چې له دې ډلې د چهارشنبه په ورځ ملي پولیسو ته 246 هموې موټر تسلیم سول. شغلی رحیمی زیاته کړه
222 هموې باقی مونده قطعات خاص
222 هموی موټر پاتې دي چې ډېر ژر به خاص ځواکونو نظمامه پوځیانو سرحدي قطعاتو نور اړوندو زونونو ته توزیع سي. د کورونی چار وزارت مرستیال زیاتوي چې تمه ده په نږدې راتلونکي کې څه باندې 80,000 میله نوي امریکایي وسلې هم ملي پولیسو ته د غوې د لاسنبالتیا په خاطر ورکړل سي. پنټاګون وایي دا خو راپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سونی وسلوال وژل سوي دي. په موسل کې حکومتي ځواکونه پیاوړي سوي چې دا ښار بیرته د اسلامي دولت له ډلې ونیسي. د سونی ملیشو یو قومندان وویل چې پر غړو یې په حاج علي سیمه کې پرون وروسته له هغې بمباري وسوه چې د اسلامي دولت ډلې له وسلوالو سره څو ساعته په نښتو کې ښکېل وه. د امریکا په مشرۍ ائتلاف وویل پر دې سیمه یې د عراقي ځواکونو د غوښتنې په اساس بمباري کړې او یو ودانۍ ویجاړه کړې او د دښمن اته وسلوالې وژلې دي. د ائتلاف یو ویاند وویل چې موږ ته هغه راپورونه رسېدلي چې وایي په دغې ودانۍ کې چې لګېدلې سوني قومي ملیشې وې او هغه جدي څېړو. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتونو د روانې اونۍ لاغې پریکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایي چې کیری او لاوروف په ټلیفون د سوریې، اوکراین او شمالي کوریا په اړه خبرې وکړې. دغه وزارت وویل چې دغه خبرې لاغه چوکاټه بهر ترسره شوي چې 48 ساعته مخکې په محاصره شوي حلب ښار د روسیې د بمبارۍ د دوام لامل رمسته سوي. د بهرنی چارو وزارت بیان مارک ټونر ویل هغه وضعیت په پام سره چې په حلب کې روان دی د بزمج لپاره غیر مسؤلانه وي چې د روسیې د بهرنی چارو له وزیر سره ابتدایي تماس ونه لرو. ټونر ویل کاري د غرض د سولې په اړه د بریتانیا، اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ترکیه او قطر له ډیپلوماټانو سره هم خبرې وکړې. د سوریې په اړه په بل خبر کې راغلی چې فرانسه هڅه کوي څو د ملګر ملتونو د امنیت شورا د یوې مسوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې لامل به د سوریې په جګړه ځپلې حلب ښار کې اوربان ټینګس او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. د روسیې د بهرنی چارو وزارت دا خبره تایید کړې چې د بهرنی چارو وزیر سرګی لاوروف په نن د اکتوبر په شپږمه د فرانسې د بهرنی چارو وزیر ژان مارک ایرولت سره وګوري. د دغه لیدنې جزئیات نه دي شریک سوي، خو دا لیدنه په داسې حال کې وسی چې د مسکو او لویدیز ترمنځ لانجې وروسته لاغې زیاتې سوې چې روسیې د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو په ضد د سوریې د دولتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکړی دی. د فرانسې د بهرنی چارو وزیر بیا د چهارشنبه پر ورځ ویل چې هڅه به وکړي چې په حلب کې د اوربند ټینګښت او ملکیانو ته د مرستو د رسولو په هدف د ملګرو ملتونو د نوي مسوبې په اړه د روسیې ملاتړ او لیوالتیا جلب کړي. ایرولیټ ویلي چې لاوروف ته به وایي چې په محاصره شوي ښار حلب کې حالت د منلو نه دی او دوام نسی کولی. د فرانسې د بهرنی چارو وزارت ویلي چې ژان ایرولیټ به بل ورځ واشنگټن ته هم سفر وکړي څو د دغه نوښت په اړه د امریکایانو ملاتړ هم ترلاسه کړي. او روسی چارواکي وای دوه جنگي بيړي د مديتراني سمندرګي په لور روان سوي څو په سیمه کې له نورو جنگي روسي بيړي سره یو ځای سي. د روسي د تور سمندرګي د چټکي پوځي قطعي ویاند ویل چې دوه بویان دوله جنگي بيړي چې د اکتوبر په 4مه په کریمیا کې د سويست پول له پوځي اډېنا په سیمه کې د مسکو لخوا په پوځي غزمې کې د ګډون په هدف ووتلې. ویاند ویل دا هم ویل چې دوی تمه کوي چې په کروز میزایلو سنبالې د جنگي بیړۍ به د اکتوبر په 15مه ماښام مهال مدیترانې سمندرګي ته ورسیږي. دا تر دې دمه خبرونه.
لا قاسم سولمال مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول کې غواړي. به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. بپور نوای چې په کندوز ښار کې د وسلوالو طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ بیا هم نښتې روانې دي. ځینې راپور نوای چې وسلوالو طالبانو یو په ښار کې پرمختګ کړی. دغه راز د کندوز د عامې روغتیا رئیس وایي چې د جګړو له امله یوازنی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د بروکسل په کانفرنس کې د افغانستان د حکومت د تمې خلاف نړیوالو د 15.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنه وکړه.
We have pledged together an impressive amount of 15.2 billion US dollars.
د ناتو عمومي منشي په افغانستان کې د روغې جوړې د هڅو ملاتړ وکړ.
We will continue to support the efforts to try to find a peaceful solution for reconciliation.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه ونس پروګرامونه درته خبرو د انصاف پلټ کې او حقیقت سره د حقیقت د په ونس پروګرام کې مو د اداري فساد پر ضد مبارزې څارنې د عالی ادارې مشر سره خبرې کړې.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیې تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر ارادي غواړي.
په کندوز کې نن څلورمه ورځ ده چې د کندوز ښار ځینې برخې وسلوالو طالبانو نیولې دي. افغان امنیتي چارواکي وایي چې په ښار کې د وسلوالو طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات روان دي، خو له کندوزه نوي راپورونه وایي چې تر اوسه په دې ښار کې وسلوال طالبان پر ځینو د ښار په ځینو برخو کنټرول لري او په ځینو سیمو یې نوې حملې پیل کړي. له کندوزه د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان هم دا شبه سره ټلیفون په لیکه دی. آریان صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه زه خپل سلامونه تاسو د ازادي راډیو اوریدونکو ته وړاندې کوم. همدا شبه زه د کندوز ښار جنوبي څنډه یعنی د نوې د امنیت کمدانې نوې ودانۍ مخ په ځای مو د کندوز پانتون سره او دې خواته د سپینګر چمن سره همدارنګه شرق لور ته د خوجه مشهد سیمه کې او د سینما واکه دلته درانه جګړه روانه ده او د افغان ځواکونو لخوا هم کلک مقاومت خود رفای تر اوسه پورې. خو باید وویل شي چې د تیر ورځ وسلوالو طالبانو خپلو تعرضونو ته د کندوز بېلابېلو څنډو کې زور ورکړی و چې له کبله دوی یو شمېر نورې سیمې هم ونیولې. خو په ورته وخت کې په کندوز کې د سیمه چارواکي وایي چې دلته په کافي اندازه ځواکونه راغلي دي، دوی غواړي چې دا ښار ډېر ژر تصفیه کړي. د کندوز والي وایي محمود دانش آزادۍ راډیو ته وویل چې دوی دا عملیات په دې خاطر ورو پر مخ دی ځکه وسلوال طالبان په سګر کورونو کې ځای پر ځای شوي دي، له هغه ځای نه په امنیتي ځواکونو باندې بریدونه کوي او دوی ډېر په احتیاط د ځکوی افغان ځواکونه د غوی په مقابل کې ځکه چې ملکي وګړو ته مرګ ژوبله وانوري. خو بیا په وخت کې د کندوز ځایي اوسېدونکي وایي چې دوی اوس مهال د خوراکي توکو د اوبو د نشوالي د برېښنا نشوالي له ستونزو سره مخامخ دي. دوی وایي چې خوراکي توکي ټول په کورونو کې تمام شوي دي. دا اوسېدونکي وایي که دغه جګړه څو ساعته نور هم اوږده شي کېدای شي د دوی کوشنیان پنجری او ډیرو مرلرونکي کسان دي وږي او تګي له کبله ووژل شي.
بل آریان صاحب، تاسو اوس وایي چې وسلوالو طالبانو حمله پیل کړي. مخکې افغان امنیتي ځواکونو افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو پر ضد تصفیوي عملیات پیل کړي، په دې معنی چې وسلوال طالبان تر اوسه د ښار پر ځینو سیمو کنټرول لري او غواړي نور سیمې هم ونیسي.
بله، هو تیر ورځ وسلوال طالبانو د کندوز پانتون چې د درې ورځې د افغان ځواکونو په کنټرول کې ست مازدیګر وسلوال طالبان دغه پانتون یې ونیو، یعنی تقریبا سل یو کیلومتر نور وړاندې ښار ته رانږدې سل. همدارنګه د سینما واک یې ونیولی ده چې چوک ته تقریبا 500 متره به داسې یو د چوکو د سینما واټ فاصله دي. او د همدارنګه په دغه جګړې کې خلکو ته ډېر مالي زیانونه ځاني زیانونه هم اوښتي دي. تېره شپه یو مارکیټ د په نوم د اداري مارکیټ سیممان مارکیټ ته مخامخ په ده کې هم ورله لګېدلی وو، دلته هم زیاته زیاته اوچتېدل. یعنی په ټوله کې دغه جګړې زیات زیان ملکي خلکو ته او سوداګرو ته رسېدلې ده.
کراته وایي چې په سیمه کې خو د ناتو په مشرۍ نړیوال ځواکونه هم هلته دیره او په تیره بیا امریکایي ځواکونه تر اوسه پورې آیا د ځواکونو هم په د افغان ځواکونو په ملاتړ په جګړه کې برخه اخیستې کنه؟
بله، د ناتو هلیکوپټر دا څو ورځو راهیسې د څلورم ورځ د کندوز په فضا کې ګرځي راګرځي او هغه ځای کې چې طالبان میشتي هغه ځینې د برید لاندې نیسي. خو بیا د کندوز سیمه چارواکو په وینا چې بیا ناتو ځواکونه چې دلته راغلي فقط دوی صرف د مشورې ورکولو په برخه کې له دوی سره مرسته کوي.
آریان صاحب، د کندوز د عام روغتیا رئیس تیر ماخام حامد ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته وویل چې په کندوز ښار کې یوازنی فعال روختون 220 روختون هغه هم پرون وتړل شو. آیا دا روختون تړل شوی که چیرې تړل شوی د دې جګړې ټپیان چیرې وړل کیږي؟
دغه روختون هم داسې د کندوز سیمه چارواکي دغه خونه تاییدوي. دو ورځې وړاندې دغه روختون د دولتي ځواکونو په کنټرول کې و، خو اوس داسې ګونګسي دي چې دغه روختون هم طالبانو نیولې ده. څو شېبې وړاندې ما له خپل هم په دې اړه د روغتون له چارواکو سره خبرې کولې. هغوی ما ته ویلې که زموږ معذرت ومنې، موږ پرې د خپل کار ته موږ خبرې نه کوو، ځکه اتمان څه قیدات وضع شوی دی چې دوی له خبر کولو څخه هم ډډه وکړه. زیاتره کسان چې ما خپل په ښار کې ولیدل، دوی د خپل دغه ټاپیان کسان یې په اوږو نیولي، یا په لاسیک را اچولي کې، یا په ټکو کې اچولي دي. بس سرګردانه چې کوم خواهی ویسي، څوک یې هوایي ډګر لور ته انتقالوي، څو د پوځي شفاخانې کلینیکونه سي چې هلته درمل نه ویسي.
دغه وضعیت چې تاسو اوس تصویر ورکوي، دا خو ډېر یو وحشتناک تصویر دی. سیمه ایز چارواکي څه وایي د دغه وضعیت د ختمولو لپاره، او له مرکزي حکومت له کابله هم آیا کوم ملاتړ ورسېدلی؟ بلې بلې مهرباني.
د کندو سیمه چارواکو دا څلورمه ورځ ده چې دوی همدا وایي موږ عملیات کوو، کافي ځواکونه راغلي دي. دا نور معلومه نه ده چې کله به دوی وتوانېږي چې دغه ښار په بشپړه توګه طالبانو له ولکې څخه پاکي. خو ټولې رسنۍ، ټول خبرنګاران کوي، څو والي همدارنګه د زون قمندان والي حاضر شي او پرېس کانفرنس دایر کړي د څلور ورځې جګړې په اړه پوره معلومات وړاندې کړي. خو په ډېر خوشحالۍ سره باید ووایم چې دغه چارواکي نه حاضرېږي چې یو کانفرنس ورکړي یا یو لنډه مرکه وکړي.
بله اجمل آریان، له تاسو نه مننه. قدرمن اوریدونکو، په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال اجمل آریان، چې د کندوز د ښار د امنیتي وضعیت په اړه نور معلومات راکول. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، وضعیت د کندوز ښار ډیر خراب دی. وسلوالو طالبانو پر ځینو نورو سیمو هم حمله پیل کړي. لکه څنګه چې مو واورید، د ملکي وګړو وضعیت هم ډیر خراب دی. خوراکي موادو او نور د اړتیا وړ موادو ته اړتیا لري، او په ښار کې روغتیایي خدمات هم دوی ته نه رسیږي. لکه څنګه چې زموږ خبریال وویل، اکثره چارواکي د ښار د بد وضعیت په اړه څه نه وایي. خو د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې یوه ورځ مخکې د کندوز د 220 روغتون مخې ته جګړه پیل شوه، چې ورسره د دغه روغتون دروازې هم د ټپیانو په مخ وتړل شوې. نو تفصیل به د صفي الله ستانک زی په راپورټ کې واورو.
په کندوز کې د جګړې د شدت له امله د ټپیانو د درملنې یوازینی فعال روغتون هم تړل شوی دی. د کندوز د عامې روغتیا رئیس ډاکټر حامد عالم ازادي راډیو ته وویل، د چهارشنبې په مازدیګر د 220 روغتون مخ ته جګړه پیل شوه، چې ورسره دغه روغتون ته د ټپیانو راوړل بند او دروازې وتړل شوې. خغلی عالم وی روغتون نن له مازدیګر وروسته د جګړې په ډګر بدل شوی. د روغتون مخې ته جګړه وه او د ټپیانو راتګ بند شوی دی. نن 28 ټپیان راوړل شوي، خو اوس د روغتون دروازې تړلې دي. له مرستندویه ټولنو او روغتیایي سازمانونو غواړو چې په دې سخت وخت کې له موږ سره بیړنۍ مرستې وکړي. ښاغلی عالم وایي، د جګړې له پیل چې درې ورځې پرې اوښتي، هره ورځ لسګونه ټپیان ورول شوي او لومړنۍ مرستې ورسره شوي دي. په کندوز کې له دوشنبې راهیسې چې د ښار ځینې سیمې طالبانو نیولې وې، جګړې زور واخیست او تر ټولو غټه قرباني ملکیان ورکړه. د جګړې له لومړۍ ورځې د ځمکنیو عملیاتو ترڅنګ د هوایي عملیاتو خبر تایید شو، او ناټو هم ویلي چې امریکایي الوتکو د مخالفینو پر ضد هوایي حملې کړې او د ضرورت له مخې به دوام ورکوي. د کندوز ځینې فعالان بیا د جګړې په ښکېلو خواو توند انتقاد کوي چې د ملکیانو ژوند ته پاملرنه نه کوي او خپلو هدفونو ته د رسیدو لپاره له هغوی قرباني اخلي. یو له دغو فعالانو اسمت مسلم دی، چې له ازادي راډیو سره په خبرو کې دولت او وسلوال طالبان د کندوزیانو د مرګ ژوبلې عاملین وبلل.
کندوزیان حتی د تښتېدو لاره نه لري چې په کومه ووځي. دوی د خلکو نسپار جوړوي، دواړه غاړې جوړوي، هم دولت هم طالبان. اوله ورځ باندې 120 نفر زخمیان شوي دي، د دومه ورځ باندې 340 نفر شفاخانې ته وړل شوي دي، پرون 68 نفر، 29 نفر. ولې د 40 بجو نه را پدې خو روغتون هغه مزبند ده.
د کندوز حوزوي روغتون هم د جګړې د ټپیانو شمیر له رسنیو سره شریک کړی، چې لمخې یوازې تر سه شنبې پورې څه باندې 150 ټپیان روغتون ته وړل شوي وو. د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال بیا وایي چې حکومت د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره په احتیاط سره عملیات مخته وړي، خو وسلوال مخالفین له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي.
ملکیانو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د افغانستان ولسمشر ډېر جدي هدایت ورکړی دی. ولې تاسو پوهیږئ چې د افغانستان د خلکو دشمنان د خلکو څخه د سپر په توګه باندې کار اخلي، د هغوی د کورونو څخه مورچلې او سنګرونه جوړوي. د کندز په عملیاتو کې لویه ستونزه همدا شي، د افغانستان د خلکو دشمن
تر دې مخکې امنیتي ارګانونو هم د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د عملیاتو دورو مخته وړلو خبره کړې وه او ویلي وو چې طالبان اکثرو کورونو او ودانیو ته اور ورته کړی دی. وسلوالو طالبانو بیا په دې اړه څه نه دي ویلي چې له ملکیانو د سپر په توګه کار اخلي، خو په ښار کې لا هم د خپلو کسانو د موجودیت ادعا کړې ده.
دا یوازې کندوز نه دی چې امنیتي وضعیت په دې وروستیو کې خراب شوی، بلکې د افغانستان په جنوب هلمند او دغه راز اوروزګان او ځینو نورو څنګلورو سیمو امنیتي وضعیت هم خراب دی. د هلمند مرکز لشکرګاه په شاوخوا جګړې دوام لري. د لشکرګاه په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې د وسلوالو او افغان ځواکونو ترمنځ سختې جګړې همدا شیبه روانې دي. وسلوالو د عنادلي او مرجي ولسوالۍ عمومي لارې نیولې دي. د ازادي راډیو خبریال محمد الیاس دایي چې د جګړې لومړۍ کرښې ته تللی وایي وسلوال هڅه کوي د درېمې حوزې د لارې د هلمند سیند څنډو ته ځان ورسوي، خو افغان کماندو او پولیس په وړاندې مقاومت کوي. د لښکرګاه په لویدیځ کې د جګړې د اوږدېدو سره خلکو کورونه خالی کړي دي. د سیمې خلک وایي که جګړه داسې اوږده شي د لوږې او قحطۍ سره به مخامخ شي. نور حالې د الیاس دهی په رپورټ کې.
د لښکرګاه په لویدیځ کې ټوله سیمه ډزو نیولې ده. وسلوال د ورځې په تېرېدو سره د ښار په درېیم امنیتي حوزه کې پرمختګ کوي. په بولان کې اکثره ملکی کورونه په پوستو اوښتي دي. د جګړې دواړې خواوې د کوڅو او سرایونو څخه د ترکشونو استفاده کوي. مرجې ته پر غځېدلي سړک افغان ځواکونه او د هغوی هموی ټانګونه ګرځي او په کورونو او کلیو کې وسلوال دي. په درېیمه حوزه کې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي. افغان ځواکونه او وسلوال یو پر بل د سپکو وسلو څخه ډېره خو کله کله د هوانونو نه هم استفاده کوي چې په ملکی کورونو کې چې په اکثریت ګمان خالي دي لګیږي او هغوی ته زیان اړوي. د بولان د چو څخه لویدیځ لور ته په 3 کیلومترۍ کې د نادلي او مرجید ولارې ته څیرمه د ملکی کورونو په منځ کې د مخابراتي شبکو پر یو لوړ ټاور د وسلوالو سپین بیرغ له ډیرو لیرو سیمو لیدل کیږي. د وسلوالو دغه بیرغ ته هر ځای هم خلک ولاړ وي او سیلې کوي. د بولان د یو کلي ملا چې د جګړې له ویرې خپل ماشومان پر موټرسایکل له سیمې باسي، ازادي راډیو ته د جنګونو او ناامنیو کیسه کوي.
بس ټکان دي او خلک په عذاب دي. د کلي سوځي نو خلک د دوه په عذاب دي چې دا زموږ منطقه چې موږ وځو خو چندانې شی نشته، مثلا طالبان نشته او دا بس دغه ټکان سوځو. نو دغه ټکان سوځو دا نه د جمعې راشي، دا وجه دلته خراب شوی. نو خلک بس ګرده پر وتلو دي، خلک په عذاب دي.
د جګړې د پیل په ورځو کې ډیرو خلکو یوازې ښځې او ماشومان امن سیمو ته انتقال کړي دي، خو اوس چې د جګړې دوهمه اونۍ پیل کیږي د نږدې سیمو خلک ورو ورو امنیتي ځواکونو ته مراجعه کوي او خپل د اړتیا وړ توکي د کورونو باسي. په بولان کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې راټول شوي څو تنکي ځوانان چې د کورونو توکي باسي وایي ځینې وخت د جنګ شکیل خواوې د توکو د ایستلو اجازه نه ورکوي.
سردار ولی دا د بولان لوړ ده، جنگ روان دی او عسکر را شاته کړه درایه ځنی ونیو. نو خپله موږ پولیس کم دي سره وداسې چې باید ډېر سي و خلک داسې په عذاب دي. مانا دا اوس دا خلک نه ویني، ګرده بهر سوله و خلک ګرده روان د کورونه ور ایله کړل والا جنګ کې شروع دی. نوم یې جنانغه.
څه خبرې دي دلته؟
دلته خبرې دي چې یوه ورځ دا پولیس نه سي، بله ورځ مخالفین نه سي، جنګ دی. نو دلته موږ څه وکړو؟ دا هم جنګ ټکان کې، هغه هم جنګ کې، د هغو دم راځي. موږ په کورو کې اوښته دې دم زه په کورو کې ګده خلک روان دي په دې خاطر چې امنیت راشي. نو هېڅوک خپله کور نه ځي، امنیت نشته. یوه ورځ دا نیسي دا ځای کمربند، یوه ورځ هغه نیسي. خطرناک دی. هغه کډیم بازار نه پرېږدي. حکومت وایي چې په بازار کې هم شاید جنګ شروع شي، بازار ته نږدې اوس دا خواران چیرې ولاړ شي ګرد.
په دې ورستو یو لند ورځو کې وسلوالو نه یوازې د بولان په دریمه امنیتی حوزه کې جنگونو ته ضرور کړی، بلکې د شهر په شمال کې د دوهم امنیتی حوزې پر امنیتی کمربند خپل بردونه ډیر کړی دي، چې لامل د پنجاب کلا او سر ګدر په سیمو کې د ځینو پوستو د سکوت ترڅنګ امنیتی ځواکونو ته تلفات هم اړولي دي. لشکرګا په لویدیځ کې د مرجی او نادلی ولسوالۍ لورته غزیدلې لارې د تیرو دوو ورځو راهیسې په مکمل ډول د وسلوالو په ولکه کې دي. د حکومت یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل، د ولایت د مقام د نظامي شورا د پریکړې پر اساس د دغه دوو ولسوالیو د لویو لارو هغه پوستې چې د شدیدو جګړو سره مخامخ وي ټولې کړي دي او سرتیر یې لشکرګا ته نږدې په امنیتي کمربند کې ځپځای شوي دي. خو په بولان کې د وسلوالو په ضد جنګېدونکو کمانډوي سرتیري وایي دواړې لارې بیرته پرانیزي او غواړي چې مارجا او نادلي ولسوالۍ د لشکرګا سره وصل کړي.
پیش کردیم و پرسوندن های ما فعلا در اوجه جا بجا استاسه های آنتن و طرف هم از آنم که مربند مینه بپرانیم خلاص است، از ما ختم است.
دیگه اکثرت پوست های ما از جنب او طرف است. ما میخواییم خود که تزمو اندیوال های خود وصل بسازیم.
اول خود چه منگه را لو ساحت در تنگتیل یعنی در چرایی پوری در ساحت مخالفین لاس که و در زین در گرد زین چتاس گوری در زینی که مینه نیزای بزای کردی و او لار بنده کردی و منګه دا لار خلاصه کړه، څه مشکل نه لري او ان شاء الله پلان لرو چې د مارجو د نادلی خواته سرکونه نورم خلاص کړو، د خلکو په مخ د ترافیکو پر مخ خپل خلک آرامه ژوندۍ ته دوام ورکړي.
د هلمند جګړه ځکه ورځ تر بلې سختې لري چې وسلوالو په یو وخت کې د شهر د څلورو خواو پر امنیتي کمربند سربیره په نادلی، مارجې، ناوې او خنشین ولسوالۍ کې پر افغان ځواکونو ډلهییز بریدونه ډیر کړي دي. کتونکو وایي د هلمند په جګړه کې د میاشتو راهیسې د بوختو او ستړو سرتیرو پر ځای که چیرې نه وي او تازه دمې سرتیرو په دندو ونه ګمارل سي، اسانه به نه وي چې په موجودو سرتیرو اوسنۍ روانه جګړه چې په خورا سرعت د ښار په لور نږدې کېږي مهار کړل سي. محمد الی استای، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي 0000023 شپږ یو او یا هم 0000022111
د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا په دې خبرې ټینګار وکړ چې د افغانستان لپاره د افغانستان لانجه د جګړې له لارې نه شي حل کېدلی، بلکې یوازنۍ حل لاره سیاسي حل لاره ده او خبرې اترې. یان ستولتنبرګ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې پیاوړی افغان پوځ او ورنه د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. هغه د بروکسل د کانفرانس په څنډه کې دا هم وویل چې له افغان پوځیانو او عامو خلکو به د ناتو ملاتړ همداسې دوام وکړي. ناتو د دې کانفرانس یوه ګډونواله وه. په دې کانفرانس کې د شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو او ادارو استازو ګډون کړی و او د راتلونکو څلورو کلونو په مخه له افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالرو مرستې ژمنه وکړه. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د بروکسل نړیواله دوه ورځنۍ غونډه د چهارشنبه په ورځ د 15 او 26 نړیوالو مؤسسو په ګډون له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د میلیاردونو ډالرو لښمنې سره پای ته ورسېده. د اروپایي ټولنې د نړیوالې پراختیا او همکارۍ مشر نوین ممیچا د بروکسل د غونډې په پای کې د مرستو کره شمېره اعلان کړه چې له افغانستان سره یې ژمنه وشوه.
That today
خوشاله يم چې نن موږ ټول د 15.2 میلیارډ ډالرو مرستې اعلانو. 15.2 میلیارډ ډالر د راتلونکو څلورو کلونو لپاره. په دې مرستو کې تر ټولو زیاته اروپایي ټولنې کړې ده. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ تګلارې مشر فدریکا موګیرینی د بروکسل په غونډه کې له افغانستان سره د مرستو تر اعلان وروسته وویل چې اروپایي ټولنه ژمنه ده چې تر 2000 میلادي کال پورې له افغانستان سره 15.6 میلیارد ډالر مرسته وکړي. دا مرستې د افغانستان د سیاسي او اقتصادي ثبات لپاره دي. افغان ولسمشر اشرف غنی چې له مګرینی سره په ګډه خبرې ناشته کې خبرې کولې وویل
This is a promise. Redeeming of this promise.
دا یو شمنه ده چې د دې شمنې په لیکول او ستر نړیوالې ټولنې د افغانستان له ملت سره ارتباط لري. نړیواله ټولنه له افغانستان په اجتماعي، سیاسي او اقتصادي برخو کې د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د بروکسل د غونډې تر څنګ له خبریالانو سره په یوې غونډې کې وویل چې نړیوالې ټولنې یو ځل بیا دا ثابته کړه چې د افغانستان تر څنګ ده او د ملي وحدت پر حکومت د اعتماد لپاره نړیواله ټولنه مرستو ته چمتو شوه. د اروپایي شورا مشر ډونالد توسک د بروکسل په غونډه کې وویل سربیره پر دې چې مرسته کوونکي هیوادونه له جدي ګواښونو سره مخامخ دي، د دې سربیره له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې له دلچسپي ښکاري چې نړیواله ټولنه تر 15 کال وروسته بیا هم د افغانانو تر څنګ په ډیر قوت ولاړه ده. احمد شیبر، بروکسل.
د بروکسل د غونډې په اړه نن د ازادۍ په څپو اونیس پروګرام کې هم بحث کیږي. دا پروګرام دریو بجو پیلېږي، تر پنځو بجو دوام کوي. تاسو هم کولی شئ چې د بروکسل د کانفرنس او له افغانستان سره د شویو ژمنو په اړه خپل نظر د ازادۍ راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ، او هم له میلمنو او چارواکو که کومه پوښتنه لرئ مطرح کړئ. د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه اونیس پروګرامونه درته خپرو. د حقیقت څه دی او انصاف په لټه کې. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې له مشر سره مو د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې کړې دي. خو اوس قاسم سور عمل ته ور ورکو چې د افغانستان او نړۍ د اقتصاد د مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د بروکسل نړیوال کانفرنس د څلورو راتلونکو کلونو په مخه افغانستان سره د 15.2 میلیارد ډالر مرستې په اعلان سره پای ته ورسید. د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله تیره شپه د سویس پلازمینه جنیف ته ولاړ. د ښاغلي عبدالله په ټویټر پاڼه راغلی چې نوموړی به په جنیف کې په دوه ورځني کانفرنس کې ګډون وکړي چې پکې به په ایران او پاکستان کې د افغان کډوالو په اړه خبرې وسي. د جوزجان یو چارواکی وایي په دې ولایت کې له طالبانو سره د 15 محلي پولیسو د محلی پولیسو د یو ځای کېدو خبر ورکوي. پنټاګون وایي د غوراپورونو په اړه څېړنه کوي چې وایي د موسل په جنوب کې په یوه هوایي حمله کې لږ تر لږه 19 د عراق د حکومت پلوي سنی وسلوال وژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د متحده ایالاتونو د رواني اونۍ لاغې پریکړې سره سره چې د سوریې د جګړې د پای ته رسېدو لپاره له مسکو سره مستقیمې خبرې ځنډولې وې، پرون له خپل روسي سیال سره د سوریې په اړه خبرې بیرته پیل کړې. فرانسا هڅه کوي څو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یوې مسوبې لپاره ملاتړ جلب کړي چې له امله به یې د سوریې په جګړه ځپلې حلب ښار کې اوربان ټینګ او بشري مرستې به خلکو ته ورسیږي. روسي چارواکي وایي دوه جنګي بیړۍ د مدیترانې سمندرګي په لور روانې سوي څو په سیمه کې له نورو جنګي روسي بیړۍ سره یو ځای سي. او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما د اروپای ټولنې لخوا د اقلیم د بدلون په اړه د پاریس د موافقې پاس کېدل تاریخي اقدام وباله.
غواړئ د خبرونو تفصیل بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو ده azadiradio.org. د اداري فساد پر ضد مبارزې د څارنې د عالي ادارې مشر حسین فخری وایي چې په افغانستان کې د لوړ پوړو چارواکو د فساد دیوسیو څېړل دومره اسانه کار نه دی.
مشکلات لري، مشکلات په دې کې ده چې داغت مقامات د دوسیې تعقیبول ډېر قاطعیت او ډېر ارادي غواړي.
د حقیقت څه دی په اونیس پروګرام کې مو له ښاغلي فخري سره مرکه کړې ده. دغه راز د انصاف په لټه کې بل اونیس پروګرام هم درته خپرو. خو اوس بیا هم د افغانستان په موضوعاتو کې تمکیږو په راپورونو کې. لکه څنګه چې مخکې مو واورېدل، د ناتو عمومي منشي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه له پوځي لارې نشي هواریدی، بلکې یوازینۍ حل لارې خبرې اترې دي. یان ستولتنبرګ په بروسل کې له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل پیاوړی افغان پوځ او د ناتو کلک ملاتړ د افغانستان د کړکېچ د سیاسي حل لارې اساس دی. سفیولله ستانکزی نور جزئیات وړاندې کوي.
ناتو او د افغانستان نور نړیوال متحدین له افغانانو سره د راتلونکو څلورو کلونو په مخه د خپل ملاتړ او مرستې په دوام ټینګار کوي. د نورو ټولو چارواکو ترڅنګ د ناتو عمومي منشي وایي د افغانستان امنیت او پرمختګ یو ډول ارزښت لري او د بروسل کانفرنس له افغانستان څخه د نړیوالې ټولنې د ملاتړ د دوام لپاره ډیر مهم وو. نوموړي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د نړیوالو د مرستې ترڅنګ ناتو د افغانستان د جګړې او لانجې د سیاسي حل ملاتړ کړی او دوام به ورکوي.
We support the efforts to try to find a political and negotiated solution and
the way موږ د خبرو لپاره د هری سیاسي حل لارې ملاتړ کوو او په وګد محل کې باید د افغانستان د کرکیج د حل لپاره د خبرو لارې سیاسي حل ترلاسه شي. خو فکر کوم د دې مسالې د درک لپاره د یو پیاوړی اردو او د سولېزي حل لارې لپاره د سیاسي حل ترمنځ هیڅ خند موجود نه وي. په مقابل لوري کې طالبان او نورې ټولې مخالفي ډلې چې فکر کوي په جګړې سره بریالي کېدای شي، هغه یې پرختیا هم نه غواړي چې یو سیاسي حل لار ولټوي.
Engage in a real effort to find a political solution.
د ناتو عمومي منشي له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې زیاته کړه چې د افغانستان پیاوړی اردو او د ناتو کلک ملاتړ به د افغانستان د کړکیچ د حل اساس کېږي. یونس سټولټنبرګ همداراز ټینګار وکړ چې په جولای میاشت کې د ورسا د غونډې له مخې به 14,000 نړیوال پوځیان په افغانستان کې حضور ولري. د نوموړي په خبره دا پوځیان به په جګړه کې ونډه نه اخلي او یوازې به د افغان پوځیانو روزنې، مشورې او تجهیز ته دوام ورکوي. د چهارشنبه پر ستر څلورو نورو کلونو پورې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د 15.2 میلیارد ډالرو د مرستې له اعلان سره سم د ناتو عمومي منشي ازادي راډیو ته وویل چې افغانان یوازې نه پرېږدي او تل ترې ملاتړ کوي.
continue to support you.
They way ناتو به د تاسو ملاتړ ته دوام ورکوي. ناتو تقریبا له 15 کلونو راهیسې په افغانستان کې و. موږ د افغان پوځانو روزنې او همکارۍ ته دوام ورکوو او د افغان پوځ تمویل به زموږ لخوا جاري وي. د بروسل کانفرنس کې چې د سیشن بیا او چهارشنبه په ورځ تر سره شو، د اویا هیوادونو او شلو سازمانونو مشرانو د افغانستان د 15 کلونو لاسته راوړنو په خوندیتوب، امنیت او پرمختګ ټینګار وکړ. امریکا، اروپایي ټولنه او د ناتو غړي هیوادونه هیله څرګندوي چې د بروسل ناسته به افغان حکومت په دې برلاسه کړی چې عملی اصلاحات راولي او لدې ډاډ ورکړي چې د راتلونکو څلورو کلونو په مخه شوې مرستې به نه ضایع کیږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او 1290 چپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام بسل اشاره پند چپا اوریدل شي. مخکې مو د کندوز او د غراز د هلمند امنیتي وضعیت په اړه راپورونه واوریدل. د فراه ولایت اوسیدونکو هم په دې ولایت کې امنیتي وضعیت اندېښمن کړي. یو شمېر اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې په وروستیو ورځو کې د دولت وسلوال مخالفان د دولت د دې ولایت مرکز ته ورنږدې شوي دي. خو له بلې خوا د فراه ولایتي چارواکي د دې ولایت اوسیدونکو ته ډاډ ورکوي چې دوی کافي امکانات لري او کولای شي چې د فراه د ښار او ولسوالیو دفاع وکړي. نور حالي د احمد شاه فطرت پر راپورټ کې
د فراه ولایت اوسیدونکو د دغه ولایت روان امنیتي وضعیت اندیشمن کړی دی. دغه ولایت اوسیدونکو وایي چې امنیتي چارواکي باید د دغه ولایت د امنیت تامین لپاره نور کوټلي ګامونه هم واخلي. د فراه اوسیدونکو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دولت په استوال مخالفانو پراخ شون د دغه ولایت په بلابلوک او پشرود ولسوالۍ کې دوی اندیشمن کړی دی. د فراه اوسیدونکو د مرکزی دولت غواړي چې دغه ولایت امنیت ته ډیره پاملرنه وکړي.
چې ولسوالیان یې د طالبانو په لاس کې دي او ډیر هغه حکومت پر ولسوالیان باندې نه لري. د فراه د امنیت ارزش هغه اندیشمن ور دی، ځکه چې دلته یو داسې اوازه ده چې طالبان غواړي د فراه پر ښار باندې حمله راي.
وضعیت امنیت فعلا در فراه به یک حالت بحرانی مواجه و مردم همه در حالت و اضطراب و پریشان حالی به سر میبرند. هرچند پیشتر از این که اوازه نبود که طالب ها بر دروازه های شهر فراه رسیده، باز هم اضطراب و پریشانی مردم در شهر کمتر بود، اما در اولسوالی و دهات مردم از بی امنیتی و که امنیت نبود در از قریجات ولسوالی مردم رنج می بردند. که
لبل خواب د فراه ولایت ولایتي چارواکي په دغه ولایت کې د پوره امنیت د تامین ډاډ ورکوي. د فراه والی محمد اسف ننګ چې په یو خبري کانفرنس کې د فراه ولایت د امنیت د تامین په اړه خبري کولې، وویل چې دوی پوره ځواک لري چې د فراه شهر ولسوالی امنیت وساتي. د والی په خبره د فراه شهر هم څو امنیتي کمربند لري او دوی ټول هغه نقطې په ګوته کړی چې زیانمن او اسف پذیروي.
منګه د فراه ټول اسف پزیره جایونه چې چیرته احساس مکوچه اسیب لري د غیپ تعبیه کې مو اقدام کړی ده. د ښار ډیر کله مضبوط کمربند جوړ شوی ده، بیا د غنه وروسته د ولسوالیو ډیر مضبوط کمربندونه جوړ شوی دي، او زمونږ لپاره مهمه حیاتی استراتیژیک موقعیت چې دغه شاره نمبر یک ده او شاره 517 ده، دا دواړه شاراوی مسونه دي الحمدلله.
په فراه ولایت کې لیبی ونی راځي جګړه چې په ترڅ کې د چارواکو په خبره تر اوسه سلویش تر دولت او سوال مخالفان او همداشان اته تن افغان سرتیری وژل شوې دي.
او مخکې لري چې دوونیزو پروګرامونو ته ور ورسیږي، د رغونې په اړه یو راپور له کونړه لرو. د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ روغتیایي مرکز 50 بستریز روغتون ته لوړ شوی دی. د سیمې اوسیدونکي خوشحاله دي چې له دې وروسته به نور اړ نه وي چې خپل ناروغان د درملنې لپاره د اسدآباد او جلال آباد روغتونونو ته یوسي. تفصیل یې د روح الله نوري په راپور کې.
د څوکۍ ولسوالۍ چې د اسدآباد او جلال آباد په لوی لار موقعیت لري او په خوا کې د نرنګ، خاص کونړ او نورګل ولسوالۍ پرتې دي، د دغو سیمو د ترافیکي پیښو ټپیان او ناروغان به د روغتون د نشتوالي په وجه جلال آباد او اسدآباد ته انتقالېدل، خو اوس چې کلینیک په روغتون بدل شو د خلکو یاد ستونزې به تر ډیره خپله په څوکۍ کې حل کیږي. په ولسی جرګه کې د کونړ خلکو استازي میرمن وګما ساپي څوک چې خپل هم د څوکۍ ولسوالۍ وسیدونکو د وای پوخای ولس ډیر ستونزې درلودي، هر چا نشو کولای چې خپل ناروغ د درملنې د پاره جلال آباد او اسدآباد ته انتقال کړي، او هم دا وجه و چې ډیر ناروغان به روغتون او ډاکټر ته د رسیدو په هیله مړه شول، خو اوس کولای شي چې په خپل ولسوالۍ کې د ناروغ هر ډول درملنه وکړي.
د مور او د ماشوم د ژوند د ژغورنې لپاره یو ډیر ښه ځای دی چې په خو به زموږ ډیرې خویندې د نسایي د منظم سرویس نه درلودلو له وجې نه به د مرګ سبب ګرځېده. نن خوشبختانه زموږ ماشوم او زموږ مور ژغورل کېږي د مرګ نه، دا ډیر د خوشحالۍ زیری دی، دا ټولو ته مبارک.
عام خلک هم روغتون ته د کلینیک په ارتقا خوختی.
زمونږ استاد ما شومان خزه باندې چې په کابل ته بسلې درځاله زو چې باطل الله ایستو بمړاوه، ما شومان درسه دی باندې خو زمونږ ډیر خوشاله زکه کار کوي چې بجد ته کلینیک مونږ ته شبخانه پیدا شي نه بلخه کار چته.
د کونړ عام روغتي مسولین وای د څوکۍ ولسوالۍ پسې به د اسمار، برکنډي او څونور کلینیکونه هم 50 بستریزو روغتونونو ته لوړ شي، خو غوښتنه یې له خلکو داده چې کله هم کوم کلینیک په روغتون بدلیږي هغه نوی او غټي ودانۍ ته اړتیا لري، او دوی په اکثرو ځایونو کې ځمکې نه لري، نو خلکو ته پکار دي چې ځمکه په واک کې ورکړي څو د تعمیرونو د نشتون ستونزه هواره شي.
د افغان بي سي مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغان بي سي شرکت مشتریان یاست، اته سوه اته نوي شمیره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
انصاف پلټکه
یو وی چاغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشبل او یغي پسې ورشم دی کړه باندې ورستی رشي او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کو زما د یت سر نه وشتر ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کو چې حاضرې په ویګر کوه حاضر کې ان شاء الله مونږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤلو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سیندم. بیا هم د ازادي راډیو د دیوانۍ د انصاف په لټه کې د ځانګړي خبرونې وخت را ورسید. د خبرونه د کابل ښار د یو اوسیدونکي همایون ستونزې ته ځانګړي شوې ده. د هوای د دولت لخوا ورته په 1300 لمریز کال کې یو نومره ځمکه ورکړل شوې وه، خو کابل ښاروالۍ دغه ځمکه بل کس ته ورکړې ده. د ده ستونزه له افغان چارواکو سره هم شریکه شوې ده.
د انصاف په لټه کې
نوم یا ماین دی غلام حضرت غلام سگیر نو سایم غلام حضرت زیم د وروره دا کنده سره خبرې کوم از ما یو نمبر مزکه ده په احمد شاه بابا مینه د کابل کې تقریبا د پګل سو یم کال کې مرسته حکومت پر راکړه و بیا دا شرایط څنګه راغلی و دا شاله فراغ چې موږ د کابل فرار رسولو خو باغه سربیر موږ راتللو د دې معلومات مکوي د شروالې څخه شروالې مستوله چې یو ورځ راتوېل د دې د شت خدای دی دا توضیح شوی نه ده تر څو نقشه شوی نه ده بیا به راتوېل ولدا چې دا د کوچانو او د حکومت فرداوه ده بس مختلف باندې نور راتکولې
تا سره داسې معتبر اسناد شته چې ثابت کړی چې دا زمکه تا ته درکړل شوی
دا زمان عمر مزکه د فاطمه په نامه باندې اړولې ده ټول شان استا وروره د دمتک سند ته سند ملکیت راڅخه دي او ویز د بانک راڅخه دي نقشه د ذکر راڅخه ده چې هغه نقشه کړی چې وسط دا رقم به تاسو تعمیر جوړوي دا ټول سندونه مستر مکمل لسره
تا د زمکه پیسې تحویل کړی
او وخت تقریبا یو لک افغانۍ و هغه د دمتک نقشه چې راځله سروالي په دغه طریقه باندې د زمکه باندې شي هغه پیسې مستواصلې د نقشه د دمتک پیسې مستواصلې ده
دا زمکه خو به په نقشه کې ځانګړی شوی یا مشخصه شوی بی نمره درته معلومه ده
دا لمبر چې دی د ځکه لمبر چې دی 15300 کې دی
ستا غوند نور کسان هم شته چې زمکه بل چاته ورکړل شوی
دی د ټول سره د فاصله لکه زما سره چې سوی ده دغه د فاصله ټول سره سوی ده هر کال کې بعد د وکاله لري کال بعد د ورتلم د سروالې سم معلومات کوي سروالې ما ته ویل او لاورو راغله د تختاری توګه سوی نه ده دا کړي دا اول کال څخه دا اوسه پوري ما غوښتنه زه غږ وروه ما سره شوالي دي به ساتي ته ده ما زما خوښ تاسو خبرې دا شوالي څه دي چې زما ته خپل انصاف را ورسي ما ته خپل اکر ورسي
ستاسو ستونزه به د مسؤولو ادارو د چارواکو تر غوږه ورسو
د انصاف پلټکه
په دې اړه مو د کابل ښاروالۍ د ملکیتونو د ریاست سرپرست محمد صابر یوسفزی وپوښت محترم یوسفزی صاحب د همایون په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې سبان د 40 کاله مخکې ورته د دولت لخوا د کابل ښار په احمد شاه مینه کې د یوې نمرې ځمکې اسناد ورکړل شوي خو کابل ښاروالۍ د دې ځمکه بل چا ته ورکړې آیا داسې هم کیدای شي
چې اگر کې 6 مه یکاته زمينه مګره ټول تعویل نه میکنه و زمينه ازش مسترد میشه
زموږ د مقرره 28 ماده وای څوک چې وزمکه واخلی او په شپږ میاشو کې پیسې تحویل نکړي ځکه مستردېږي او که اخیستم ځکه په 2 کلونو کې جوړه نکړي هغه هم مستردېږي خو د ملکیت پر سر بل ملکیت نه جوړې شي او نه مستردېږي د دې مشته مراجعه وکړي خپل اسناد دی راوړي د اسناد به وکتل سي پروژه به ووینو بیا بل تاسو سره خبرې وکړو زلاتو بجوز خده مازیګر تر 5 بجو پورې په دفتر کې يم د کوالای سیماته مراجعه وکړي هغه ځمکه چې بل چاته ورکړل سوي هغه نه بلکې په بل ځای کې ورکول کیږي
د انصاف پلټکه
دا مسأله مو له حقوق پوه کبیر رنجبر سره هم شریک کړه جناب رنجبر صاحب تاسو به د دواړو لورو خبرې اوریدلې وي مهرباني وکړئ او وایئ چې په دې برخه کې قانون څه وایي
که دغه سړی اسناد ولري دا چې پیسې تحویل کړي او د ته د ځمکه توضیح شوی ده اثرانه دي چې د اثرانه د ملکیت لاسته نه راوړی د مستحق ده او شروالۍ نشي کولای چې د ته ځمکه ورنکړي طبعا دغه ځمکه چې د دې له خولې بل چا ته ورکړل شوی ده د کوم شزې په نامه فاطمی په نامه د ځمکې توضیح شوی ده نو اوس دا شوري نه ده چې له فاطمی نه وخت یو دته ورکړي ممکن هغه ته اسناد د ملکیت ورکړي مګر دا چې شاوالي مکلف ده او باید تل په سلو کې د دې حق ورکړي دا د مسلمان حق ده او کني ورکړي دا یو نوع یو شکل د فساد ده او زه دې خوشی نه یم چې د خلکو سره دا رقم برخورد کی
د انصاف پلټکه
دا و د ازادي رادیو د دیونه د انصاف پلټکه ځانګړي خبرونه که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او حل لارې قانوني وي له موږ سره شریک کړئ زمونږ د ټلیفون شمیره ده 0 و 9 8 9 0 0 و
azadiradio.com. راپورونه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
حقیقت صدای
ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو زموږ سلامونه ومنئ. دا ځل موږ غوښتل په افغانستان کې د اداري فساد د موجودیت چې البته په دې برخه کې افغانستان لا هم د نړۍ په هغو دریو حکومتونو کې شامل دی چې د اداري فساد له پلوه بد شهرت لري. البته افغان حکومت د دغه پدیدې په وړاندې د مبارزې لپاره یو ځانګړې اداره جوړه کړې ده چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې د عالي ادارې په نامه یادېږي. خو لا هم ستونزې موجودې دي. دا چې د دغه ادارې له جوړښت نه وروسته په دې برخه کې عملاً څومره کار شوی دی، کوم اساسي خنډونه د دغه پدیدې وړاندې د مبارزې په وړاندې موجود دي، دا به دغه ادارې د مشر ښاغلی فخری صاحب سره په مرکه کې وسیړو. فخری صاحب، ډېره زیاته مننه چې د مرکه وخت مو راکړو. که تاسو دا ووایاست چې په خپله د اداري فساد پر ضد د مبارزې عالي اداره د خپل جوړښت راهیسې په دې برخه کې څومره توانېدلې ده چې مؤثر ګامونه پور
اجرات شوی دی په دې کلو کې، اما کافي نه ده. مونږ تقریبا 400 دوسیې سارنوالی ته سپارلی ده، تر اوسه دومره چې لازم ده اجراءات شوی نه ده.
فخری صاحب، علت څه ده؟ ولې کافی
اجراءات؟ زموږ مشکلات او د دولت مشکلات ډېر ده. یو کال خو دا انتخابات و، ریاست جمهوری انتخابات، بیا دا اعلام نتایج او د کابینه اجازه و او داس مسائل سش کال. لیک هم شوی ده د دولتی مقامات و قاطعیت و ارادی هم تقویه شوی ده، او دیر اصلاحات هم راغلی ده با دا سارنوالی او قضا او دی تدارکات و پبرخه، او بیا دا مرکز عدلی و قضایی اجازه و دا خوشبینی زیاده کرده ده. او مونگ امیدوارو چه اغه دوسی چې تر اوسه اجرا شوی نه دی، دا مرکز عدلی او قضایی سم اجراد وو کی او فیصله صادر وشي او خلق پوشی چې اوس عملی اجراد کیږي.
یو انتقاد چې موجود ده تر ډیر کله پولې دی جګپوړي چارواکي هدف نه ګرځي، بلکې خپل مبارزه هغه ټټپوړو چارواکو ته هغه ته متمرکزه کړه ده. ولې
دا ته یو حد رښتیا ده مشکلات لري. مشکلات په دې کې ده چې دا غټ مقامات د دوسیې تعقیبول ډیر قاطعیت او ډیر ارادي غواړي، او دلته سیاسي مسلاتونه مشکلات ایجادوي. او بیا دا سره
یعنی د ملي وحدت حکومت جوړېدو په وخت کې هم ډاکټر صاحب اشرف غني او هم ډاکټر صاحب عبد الله دوړو په ډېر ټینګار سره وویل چې دوی غواړي د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه وکړي. یعنی ستاسو د وینا هدف دا چې اوس هم دغه مصلحتونه موجود دي، اوس هم دغه مصلحت یو معنی ده.
زه د دوی په قاطعیت او اراده کوم شک او تردید نه لرم، هم بیا په عملی زمینو کې ډېر مشکلات ده.
چون د حکومت رهبرۍ د دغه دوه کسانو په لاس کې ده، یو رئیس جمهور دی یو رئیس اجرایه ده. کله چې دوی سیاسي اراده ولري، قاطعیت ولري، نو بیا موانع څه پاتې کیږي؟
موانع داسې ده چې دا بعضی خلق، بعضی سارنوالان او قضات احتیاط کوي، دارېږي، مسلحتونه سرسم اجراد کوي، هم داسې مسایل ده، داسې موضوعات ده، مشکل نور مشکلات هم شته. بعد جنگ ده، ناامنی ده، دا هم ډېر مشکلات ایجادوي. یو په شفافیت مسایل کې، په نظارت کې، په تحقیق و کشف مسایل کې ډېر مشکلات ایجادوي.
بالکل، کله چې تاسو د سارنوالۍ او قضایي ادارو لخوا لازمه همکاري نه ترلاسه کوئ او هلته ګورئ چې خنډونه موجود دي، نو ولې شکایت نه کوئ؟
موږ شکایت کړی ده، او هم دا اوس دا لوی سارنوال صاحب ډېر وعدې ورکوي او ډېر آمادګي لري. امیدوار یو چې په آینده کې دا مشکلات او دا خنډونه لږ شي.
یو بله مسله، فخری صاحب، ملي وحدت حکومت اوله کې پریکړه وکړه چې پخوانی حکومت د کابینې ځینې غړي به هم چې په فساد کې ښکېل دي د هغوی دوسیې به هم څېړل کېږي. اما وروسته دغه پریکړه وګرځولې شوه او ویې ویل چې موږ به یوازې د ملي وحدت د حکومت په دور کې چې کوم فساد شوی دی په هغې متمرکزه پاتې کېږو. د دې علت څه ده؟
همدا اوس دا تصمیم اخیستل شوی ده چې اول باید یو سو قضیه د حکومت تعقیب وسی، پس له هغه نه د قانوني قضیه هم تعقیب لوي شي.
په دې حکومت کې کوم داسې ستر بلګه د فساد موجوده ده چې تاسو غواړئ هغه وسیړئ؟
موجود هم دی، موجود و هم مونږ دا داسې قضیه ډېر لرو چې بررسی شوی ده، زموږ نظر په کې موجود دی او پرونده او دا قضیه او همدا اوس په لوی سرغلی کې تحت اجرا دی.
یعنی لږ تر لږه نمونه یې نشئ ښودلی، دا خو ویلی شئ په کومه سطح دی؟ د کابینې په سطح دی؟
کابینې په سطح هم دی، د مهینانو په سطح هم دی، او د والیانو په سطح هم دی، او د نور خلکو په سطح هم دی.
د دغه مبارزې یو بل اړخ ته راځو چې هغه د نړیوالې ټولنې همکاري ده د اداري فساد پر ضد مبارزې لپاره.
مونږ ډېر مشکلات لرو چې باید زموږ سره د بین المللي نهادونو کومک وکړي، د مظلومینو په حساب استرداد کړي، حتی د محکومینو په استرداد کړي، او همکاري په معلوماتو کې، ځکه چې مونږ همدا اوس ظرفیت لرو، امکانات لرو چې په خارج کې د اشخاص او مقاماتو دارایی تثبیت وکړو.
بله، افغان ولسمشر وسوس داسې یو غوښتنه کړې ده د نړیوالې ټولنې
تر اوسه عملي نتیجه معلوم نه دي،
یعنی اته مثبت ځواب هم نه دی ورکړل شوی.
تر اوسه موږ دپاره هیڅ همکاري نه موجود نه لري.
بیا نو په حکومت کې د موجودو مصلحتونو په پام کې ساتلو سره او د نړیوالې ټولنې د همکاریو دغه سطح ته په پام سره د دغه مبارزې آینده تاسو څنګه ارزوئ؟ آیا دا به موافقه شي؟
باید موافق شي، او باید د نهادونو او د سفارتونو له موږ سره سم همکاري وکړي. دې مسله کې متاسفانه تا به عملی نتایج معلوم ندی، عموما په دې مسله کې ډېر مشکلات لرو.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ستاسو دغه ستونزو نه خبر دي؟
مونږ په رسمي گزارشاتو دا موضوع لیکلی دی.
په څومره وخت کې تاسو مکلف یې چې گزارش ورکړئ؟
مونږ پر میاشت، پر رو، پر شپږ میاشت، هر کال کې گزارشونه تقدیموو.
بله، که د حکومت داخلي ستونزو ته راشو چې بیا هم مصلحتونه دي او د مقاماتو نه همکاري ده، خصوصا د عدلی او قضایی ادارو، په دې برخه کې چې کله تاسو شکایت کوئ رئیس جمهور ته یا رئیس اجرائیه ته، د دې اقدامات څه؟
پخوا مونږ شکایت درلود، اما اوس شورای عالی حاکمیت قانون او مبارزه علیه فساد اداری تشکیل شوی ده، او مرکز عدلی و قضایی ایجاد شوی ده، او زمون ټول نظریات او پیشنهادات هلته تقدیم میگی.
اداری فساد پر ضد مبارزه د جدیت په خاطر باندې ټول د حکومت جګپوړي چارواکي او د کابینې غړي مکلف دي چې خپل دارایان او جایدادونه ثبت کړي. د ملي وحدت د حکومت په محل وسنۍ کومه کابینه چې ده، رئیس جمهور، رئیس اجرائیه او د کابینې غړي، د پروسه څومره بشپړه شوه؟
حکومت وحدت ملي په دوره کې مونږ ډېر پیشرفت کړی دی، ځکه چې دا رئیس جمهور شخصا په دې موضوع کې ډېر قاطعیت لري.
خپل رئیس جمهور او رئیس اجرائیه ډېر دوه کسانو هم خپل دارایان ثبت کړي دي.
اول فورمه د رئیس جمهور سب شو،
او رئیس اجرا،
رئیس اجرا اجرام سب کړی دی.
وسوس نیویورک ټایمز یو رپورت خبر کړ د سبت دارایانو په ارتباط باندې د پخوانی حکومت ځین ستونزو ته اشاره وکړه چې که څه هم خپل دارایان سبت کړی دي، اما در شي په بهرنیو بانکونو کې د پیسو مقدار څومره دی دا نه معلوم، کورونه او جایدادونه لري اما دا چې څومره دي په دې ارتباط معلومات نه ورکړل شوی. په وسنی حکومت کې هم داسې مسله شته چې یو چا خپل بانکي حساب ویلوي چې ما سره په بانک کې پیسې شته اما مقدار یې نه وي سب شوی.
شاید بعضې نشانه وي، مونږ سلام کړی دی، بعضې خلک جواب ورکړی دی، جواب
فخری صاحب. بله مسله چې د اداري فساد پر ضد د مبارزې په برخه کې ظاهرا یو خنډ بلل کېدو هغه د موازی ادارو موجودیت و، اوس هم دغه موازی ادارې موجودې دي؟
موازی ادارې موجودې دي متاسفانه په دې موضوع کې، او یو نوی قانون جوړیږي، هغه کې یو ماده شته چې باید موازی ادارو باید له منځه ځي.
فخری صاحب په بخښنه سره زه بیا هم ډاډه نشم، البته غوړو افغانان چې زموږ ساسو دا بحث اوري او تاسو د داسې یو ادارې په راس کې قرار لري چې د حکومت لخوا معذف شوی چې اداري فساد باید مخکې یوسي، څه ډول امکانات موجود دي چې دا مبارزه بالاخره بریالی شي او خلک د دغه پدیدې نه خلاص شي؟
په دې مورد کې زه پیشنهاد لرم چې دا مقامات رهبری چې ده دا قاطعیت او اراده نور هم تقویت بود، باید په دې زمینه کې سیاسی مساله او تیمی مساله باید تاثیرات ډیر لیک وشي.
د ملي وحدت حکومت کې داسې یو مثال راکول شي چې تاسو د فساد یو موضوع کشف کړی وي او هلته سیاسي مصلحتونه د دې باعث شوي وي چې تاسو باید په شا شئ؟
پخوا یو بعضې نشانې وو، اما همدا اوس دا موضوع ډیر جدي شوی ده او دا رئیس صاحب جمهور بار بار ویلی ده چې په هیچ قضیه او په هیچ پرونده فساد داره زه او زما همکاران او د دولتي مقامات حق نه لري چې مداخله وکړي.
سکال هم افغانستان د نړۍ په سطح په درېو هیوادونو کې راغی چې د اداري فساد له پلوه یعنی د نړۍ فاسد حکومتونه بلل کېږي. کال ته څه ډاډ ورکوئ؟ آیا موږ به په همدې حالت پاتې شو، پورته بلاړ شو، که راټیټ به شو؟
یو مسله زه وایم چې دا نتیجه ګیري متاسفانه یوازې زموږ د اجراتو او د څارنوالۍ او محکمې سره دومره ارتباط نه لري او دلته سیاسي مسلحتونه او سفارشونه هم شته دي متاسفانه.
د ازادي راډیو عزتمنو اوریدونکو، د فخر صاحب څرګندونه مو واورېده چې د اداري فساد پر ضد په اوس کچه چې کومه مبارزه روانه ده، لا هم سیاسي مسلحتونه، که هم د دوی په وینا د حکومت رهبرۍ هم سیاسي اراده لري، هم قاطعیت لري، خو بېلابېلې ادارې چې باید په دې برخه کې همکاري وکړي لازمه همکاري نه لري. له بلې خوا د نړیوالې ټولنې لخوا همکاري په برخه کې هم ځینې پوښتنې موجودې دي چې دغه مبارزه څه وخت بریالی کېدی شي. لا هم زیاتې پوښتنې دي چې باید ځواب ورته وویلی شي. که څه هم زه خپله کوم ځانګړې نتیجې ته نه یم رسېدلی، هیله من یم چې که دغه مرکه تاسو واورئ دغه وضعیت تاسو څه ډول ارزیابي کوئ. فخري صاحب ډېره زیاته مننه.
تشکر.